السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړی نیم ساعت سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. نن سیشن بده د مرغومی اجدی دریمه د دسمبر 24مه پرو پرونی کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو پر لومړی ورځ څه باندې 15000 شکایتونه ثبت شوي دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. په جوجان کې د 300 محاصره سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیږد لړۍ پیل سوه. د کاپیسا د السای ولسوالۍ یو سیمه ییز پولیس له خپل یوه ساتونکي سره د طالبانو په کمین کې ووژل سو. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د اراک ریاکټور د درنو اوبو په یوه اصلاح سوې برخه کې بدلون راوستلی دی. د جوجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د 300 محاصره سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیږد لړۍ پیل سوه. د جوزجان د چارواکو په خبره د درزاب په انتن تپا کې د محاصره سویو سرتیرو د انتقال لپاره د 209 شاهین قل اردو د الوتکو لومړنۍ الوتنې د دوشنبې په ورځ ترسره سوې. د جوزجان د ولی ویان عبدالمعروف آزر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیری به په نوبت له دې سیمې څخه شبرغان ښار ته ولیږدول سي. پریکړه سوی چې دوی ژر تر ژره ولیږدول سي. د لیږد چارې پیل سوي دي. ډېر ژر به ټول هغه ځواکونه چې په درزاب کې دېره دي د شبرغان ښار مرکز ته انتقال سي. ښاغلی آزر که څه هم د انتقال سویو سرتیرو شمیر یاد نه کړ، خو ویې ویل چې پاتو سرتیرو ته لازم اکمالات سوي او د انتقال تر مودې پورې به اړتیا ونه لري. درې میاشتې دمخه چې درزاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده، هلته میشت امنیتي ځواکونه چې د پوځ سرتیري، ملي پولیس، ملي امنیت او سیمه ییز پولیس پکې شامل دي، انتن تپې ته چې لوړه غرنۍ سیمه ده تر شا سول. دوی له تیرې یوې اونۍ راهیسې د لومړنیو موادو له نشتوالي سره مخامخ ول او د مرستې غوښتنه یې کوله. د کاپیسا د السای ولسوالۍ یو سیمه ییز پولیس محمد عظیم له خپل یوه ساتونکي سره د وسلولو طالبانو په کمین کې ووژل سو. د کاپیسا د پولیسو ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د دوشنبه په ورځ شاوخوا 11 بجې پر هغو عمومي سړک سوې چې السای او تګاب ولسوالۍ سره نښلوي. السای د کاپیسا له ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. افغان چارواکي د غور ولایت لپاره د طالبانو د نظامی کمیسیون د مرستیال د نیول کېدو خبر ورکوي. د هرات د والی ویان جلانی فرهاد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالب قمندان د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو پر مهال د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې نیول سوی.
قاری امان الله چې د طالبانو په غور ولایت کې د نظامی کمیسیون معاون و، د دوشنبه په ورځ سرمی د هرات ګذرې ولسوالۍ کې تشکیل شو. د یو خطرناک قمندان و چې اکثر تروریستي حملات حوزه غټ ولایتونه چې لده لخواب ترتیب او اجرا کېده.
د هرات والی ویان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې بل چاته زیان نه دی اوښتی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د اراک ریاکټور د درنو اوبو په یوه اصلاح سوې برخه کې بدلون راوستلی دی. دا هغه اقدام دی چې د راپورونو له مخې کولی سي دغه هیواد د پلاتونیم د تولید هغې سطحې ته یو بل ګام ورنږدې کړي چې د اټومي وسلو لپاره کارول کیږي. خو دا کار له نړیوالو قدرتونو سره د ایران 4 کلن اټومي تړون هم نه نقص کوي. رویټرز خبری اژانس د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحي له قوله لیکلي چې د دسمبر پر 23مه یې تر دې افشاګري وروسته ویلي، موږ نن د ریاکټور یوه ارزښناکه برخه پیلوو. چارواکي وایي چې دا راک بشپړ نوی سوی ریاکټور به د 2021 د کال په اوایلو کې لومړنیو ازموینو ته چمتو سي. چارواکي وایي چې دغه ریاکټور به طبي او کرنیز مواد تولید کړي. وروسته له هغې چې په 2013 د کال کې امریکا د ایران له اټومي تړون څخه ووتله، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچونه ډېر او هم په منځني ختیځ کې لانجې ډېرې سوي دي. تر قضایي صلاحیتونو هاخوا د قتلونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریالې اګنس کالامارت د سعودي عربستان له لوري د 15 تنو په اعدام محکومول د عدالت تعقیب او تحقیق مسخره کول بللې دي. د سعودي عربستان لوی څارنوال پرون د شنبه اعلان وکړ چې دغه 15 تنه د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې د قضیې په تړاو په اعدام محکوم سوي دي. نوموړي دا هم ویل چې درې نور کسان په 24 کلونو بند محکوم سوي دي. خو میرمن کالامارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې وجنې طرحان نه یوازې ازادانه ګرځي، بلکې هغوی تعقیب او محاکمه سوي هم نه دي. نوموړی د سعودي پر قضایي بهیر سخت انتقاد وکړ. جمال خاشقجی چې واشنگتن پوسټ رسپانې ته کار کاوه تیر کال د ترکیه په استنبول شهر کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول ووژل سو. د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته ورسېدلې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خاشقجی د وژنې سپارښتنه کړې وه. د بوزنیا هرزګوینا پارلمان تر 14 میاشتنی ځنډ وروسته نوی حکومت تایید کړ. له 14 میاشتو راهیسې چې هلته عمومي انتخابات بې نتیجې پاتې سول، د ناټو د احتمالي غړیتوب په اړه اختلافاتو له کبله په ټپه ولاړ حالات رامنځته سوی وو، او دا حالت د دې سبب سو چې د بالکان دغه هیواد د وزیرانو شورا ونه لري. د دې هیواد د پارلمان له 24 غړو څخه 9 استازو د وزیرانو نوي شورا ته موافقې، 8 تنو مخالفې او یوه سپینه رایه ورکړه. دغه موافقه وروسته له هغې وسوه چې د روانې میاشتې په سر کې د سربانو، کرواتانو او بوزنیایانو ترمنځ جوړجاړی وسو، چې له کبله یې بوزنیایي سرب اقتصاد پوه زوران تیګلیتیا ته د نوي صدر اعظم په توګه د ټاکل کېدو زمینه برابره سوه. د نوي صدر اعظم د کابینې وزیرانو او مرستیال وزیرانو د ډسمبر پر 23 لوړه وکړه. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. تور راپورونه کوي چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو په اول ورځ په زرګونو شکایتونه ثبت شوي.
تر اوسه پورې د 5000 ډیر شکایتونه ثبت شوي دي. د شکایتو کمیسیون البته مرکزی او ولایتي دفترونه کوي.
د ولسمشری ټاکنو یو کاندید ګلبدین حکمتیار د ولسمشری د انتخاباتو په اړه پرون وویل:
د انتخابات ګټل کنه ده. د بریا اعدام به بنسټ
په یو پزړه پوری راپور کې اوري چې د نورستان اوسیدونکو وایي چې سبان دي سل کاله مخکې هم په دې ولایت کې زیږنتونونه فعال وو.
یو خاص محل جوړ شوی او هغه میرمنې چې به حامله شوې نو الته به استول کېدلې.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای امنیتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د وروستیو اعتراضونو د ختمېدو لپاره هر لازم اقدام وکړي. تر اونۍ په بجو د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8:03 کېدونکو دي. د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو په اول ورځ سباندې 15000 شکایتونه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته رسیدلي. دغه کمیسیون یو ویان تیر ماښام آزادي رادیو ته ویل چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې تر ټولو ډیر شکایتونه ثبت کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو لړۍ نن او سبا هم دوام کوي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته په لومړۍ ورځ زرګونه انتخاباتي شکایتونه رسیدلې دي. د دې کمیسیون ویاندی زرمینې کاکړ ویل چې یوازې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې شاوخوا 4000 شکایتونه ثبت کړل. میرمن کاکړ تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل:
تر اوسه پورې د 5000 ډیر شکایتونه ثبت شوي دي. د شکایتو کمیسیون البته مرکزی او ولایتي دفترونه کوي. د شکایتو اکثریت امر چې دي د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي، او د هغه نه وروسته دولت صاحب ټیم هم شکایت ثبت کړي دي، د حکمتیار صاحب ټیم هم شکایت ثبت کړي دي، د نبیل صاحب ټیم هم اکثریت انتخاباتي ستادونه شکایت ثبت کړي دي. خو د شکایتو اکثریت امر د ثبات او همپالنې د ټیم نه دي، چې له 4000 نه ډیر زیات شکایتونه د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي.
د ټاکنو سارون کې د انتخاباتي شکایتونو بهیر او د هغو ارزونه ډیره مهمه او برخلیک ټاکون کې ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي:
بدون شک
پرته له شکه شکایتونه چې خپل توضیحات ولري مستند وي، پر وروستیو شمیرو اغیز لرلی سي. دا چې د کم کاندید شمیرې ډیری او یا کموي او یا انتخابات دوهم دور ته بیایي، دا د شکایتونو تر ارزونې وروسته اټکل کېدای سي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې د بهیر روڼوالی د دې هیواد نړیوالو شریکانو ته هم د اهمیت وړ دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازې غوښتي چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون باید د قانون پر اساس د ټاکنو اړوند هر شکایت وارزوي. د دې ټولنې په یوه اعلامیه کې راغلي چې په مسلکي او بېطرفانه ډول د شکایتونو د ارزونې په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د کار ملاتړ کوي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د شکایتونو په برخه کې په مسلکي او شفاف ډول قضاوت وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر لیکلي چې د وروستیو پایلو تر اعلان پورې ډیر کارونه پاتې دي. زرمینه کاکړ تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې ټولو اړخونو ته د خپل کار د شفافیت او قانونولۍ په اړه ډاډ ورکړ. د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو درې ورځنی بهیر د دوشنبه په ورځ پیل شو. د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د دې بهیر پر مخ وړلو او ټولو شکایتونو د ارزولو لپاره 19 ورځې وخت لري. دا کمیسیون د شکایتونو تر ارزونې وروسته خپل وروستي پریکړه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریکوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر شاوخوا درې میاشتنی ځنډ وروسته د یک شنبه په ورځ د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د میزان یا تلې د شپږمې نیټې په ولسمشر انتخاباتو کې 14 کسان سیالۍ ته ودرېدل.
ومردل چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو په اول ورځ باندې 15000 شکایتونه ثبت شوي دي. د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار پرون ویل چې د ولسمشری انتخاباتو ابتدایي پایلې له درغلیو ډکې وي او د دغو پایلو له لارې رامنځته کېدونکی حکومت هم افغانانو ته د په خبره چې د منلو وړ نه دی خاطر پردیس او نور تفصیل.
له هغه وروسته چې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون د ولسمشری لومړنی پایلې د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ اعلان کړي، د پایلو د اعلان سره یو شمیر انتخاباتي ډلو سخت مخالفت وښود. د سولې اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خبري ناستې په ترڅ کې د لومړنۍ پایلو په تړاو خپل مخالفت څرګند کړ.
د انتخابات ګټون کینل د بریا اعدام به بنسټه پیا کې دیش موږ په 900000 م یو کاس 900000 رای باندې عمل پنځه دیرش میلیونونه یو څوک بریالی او منتخب جمهور رئیس قبول کړو. یقینا حتی که یو څوک د دې انتخاباتو بریالی هم اعلان شي هغه بریالی نه ده.
ښاغلی حکمتیار وایي که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتنې ونه مني په یو لړ مهمو تصمیمونو به لاس پورې کړي. د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې مهمې غوښتنې دا دي چې په هغو محلونو کې چې د بایومیټریک الی ورکې دي باید له سره انتخابات وشي او د ټولو محلونو رای له سره وشمیرل شي. خو د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې دې غوښتنو ته د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ځواب کې وایي هر هغه نومان چې شکایت لري د شکایتو کمیسیون سره دې ثبت کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي عبدالعزیز ابراهیمی
موږ د دې لپاره چې پروسه شفاف وي 8000 محلونو کې بیا شمیرنه وکړه. اوس چې هر نومان شکایت او یا هم اعتراض لري د شکایتونو خپلواک کمیسیون سره د شریک کړي څو د قانون او طرز العملونو په ترڅ کې ورته رسیدنه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې چې وروستۍ پایلې به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د نهایي پریکړې وروسته اعلان شي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 14 دقیقې شوې.
ستاسو له پیغامونو
شاهدنا بنایم د کونړ ولایت څخه د افغانستان د ټوټاکونو کمیسیون د دغه ملال خور د جرأت نه ډیره مننه کوم چې هغې د انتخاباتو پایلې اعلان کړلې او د چا څخه ویره او ډار ونه لرو. نو زه ترې منندوی یم. خوشی چې د افغانانو کوم تشویشونه هغه تشویشونه رفع کړل. اوس نو که څوک یې مني او که څوک یې نه مني اتلې خور زمونږ انتخابات اعلان کړل. ټول افغانانو ته دې مبارک وي.
زه د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. پوهنتون کې محصلین یو او دا یو سمستر اوس چې بدلې شم نه والی یو خرچه نشته. لوړ پوړو چارواکو ته زموږ خبر ورسېد زموږ بدلې شه والی شي ځکه موږ دونه وس لرو چې په خپل مصرف باندې خرچه وکړو. زما معلومه یم د افغانستان د سیمې څخه خبرې کوم. دا زموږ ما چې دی پر وخت نه راکول کیږي. د پرواز کال یې نه دی راکړی، سر کال یې نه دی راکړی. دای چې ما ځاګ در بشرانو پورې ورسیږي دا زموږ ما چې نه پر وخت راکول سي موږ ډیر ضعیف یو. ډیر معلومه خاله کی دای سره راکول سي زموږ ما چې پر وخت کال نه دی راکړی، سر کال هم دا دی نشته کړلو مگر ما چې نه کیرا. با سلامونه جوړ کوته مشران ته ورسیږي و سلام.
زه حتمین د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د دې وزارت د محترم قاضیانو څخه دا هیله او ارزو لرو چې دوی د خدای په خاطر باندې له دې بندیانو قضیې په صحیح شکل باندې د روسیې کې وګوري. ډېر سخت مظلومان بندیان په محبس کې پراته دي. نو د دې د ازار او د شرا او د بچیانو د یتیمانو څخه دي وګوري. د خدای تعالی په خاطر دي دا د دوی د ژوند حل کې وګوري. مظلومان دي لکه
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وبجه او 15 دقیقې سپې اوس به ملالی بشیر راته وی چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د نړیوالو ځواکونو تلفات او د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو لمړني نتایج د یو شمیر نړیوالو رسنیو د پام وړ ګرځېدلی. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې په دې تلفاتو سره په افغانستان کې سږ کال د وژل شوي امریکایي سرتیرو شمیر 20 ته رسېدلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د یو بل امریکایي سرتیري په وژل کېدو سره دا څرګنده ده چې د 2012 او 2013 کال په پرتله سږ کال د نظامیانو لپاره زیات مرګونه وو. طالبانو د دوشنبې په ورځ په کندوز ولایت کې پر یو امریکایي سرتیري د حملې مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته له هغه وځنډولې چې په سپتمبر میاشت کې طالبانو په یوه حمله کې د یوه امریکایي په ګډون 12 کسان وژل. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په اوسني وخت کې د ډیرو امریکانو وژل کېدل شایي یو ځل بیا د خبرو پروسه اغیزمنه کړي. ورځپاڼې د دې مقالې په پای کې لیکلي چې له 2014 کال راهیسې تر 500 زیات افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او له دې سره چې د نظامیانو د تلفاتو شمیر په وروستیو میاشتو کې کم شوی دی. د امریکا پوځي چارواک ویلي سخت اندېښنه لري چې د امریکایي سرتیرو پر وتلو سربیره به هم افغان نظامیان له سخت دریځو سره په جګړه بوخت وي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو لومړنیو نتایجو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا له دې سره چې په انتخاباتو کې تر 2 میلیونه کمو خلکو ګډون وکړ، د رایو شمیرنې او اعلان میاشتې وخت واخیست. تر انتخاباتو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دواړو ادعا وکړه چې انتخابات یې ګټلی دي، خو وروسته د واشنگټن پوسټ په تحلیل د یو څو لکو رایو په شمیرنه بحران پیل سو. عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د ولسمشر غنی اصلي سیال د یکشنبې په ورځ وویل چې د انتخاباتو لومړني نتایج نه مني. د زیاته کړه چې د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکي له درغلي کوونکو سره یو لاس سوي دي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی وایي انتخاباتي ټیمونه باید اصول مراعت کړي او د شکایتونو کمیسیون لاري شکایتونه ثبت کړي. د لومړیو نتایجو له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی تر 50% زیاتې رایې ترلاسه کړي، خو ورځپاڼې د چارواکو او سیاسي کارپوهانو له قوله لیکلي شکایتونو ته د رسېدو په صورت کې د ولسمشر غنی رایې تر ټاکل شوي معیار کمېدای سي او په نتیجه کې انتخابات دوهم پړاو ته تلای سي. د یکشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اعلان وروسته ټاکل شوې ده د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د چهارشنبې تر پایه دا شکایتونه وارزوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي ډیری افغانانو تر دې مخکې ویلي و چې د انتخاباتو پر ځای باید له طالبانو سره د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړل سي. د ورځپاڼې په وینا خلک د انتخاباتو په ورځ له طالبانو بیریدل ډیرو په دې پروسه کې له ګډونه ډډه کړې وه.
د نورستان اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې 125 کاله مخکې په هر کلي کې زیر ژنتونونه فعال وو او په دغو مرکزونو کې د امیندوارو ښځو خدمت د 15 ورځو دپاره کېدی، خو اوس ښځې له دغو اسانتیاو څخه بې برخې دي. تفصیل د روحلانوري په راپور کې.
نورستانیان وایي 125 کاله وړاندې د ولایت په اکثرو سیمو کې زیګنتونونو شتون درلوده. په هر زیګنتون کې به دوه خدمتګار موجود وي او کله به چې د ماشوم زیګیدو وخت را نږدې شو نو حامله میرمن به د خپل مور یا خواخي لخوا یاد زیګنتون ته وړل کېدله. قومي مشر انجنیر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل
یو خاص محل جوړ شوی او هغه میرمن چې به حامله شوي نو الته به سوال کېدلې د غوی پرورش به الته کېده چې په استراحت او اسوده گئی که اغویتا لازم خوراک تهیه که او مال تا پاتی شی ترزو چی ماشوم دنیا تراشی او داغ ماشوم را تکن بعد با اغا میرمنی دوباره پا یو خاص مراسم و سرابیت دوباره کلی تراول که دلی.
دا خاغلی وحدت پا خبره چی پا خزو دهیز یعنی مشتینه ناروغی پر محال با خزا دا کور پا یو چنده که لنورو جلا ساتل که دا خوراک او چخاک بای جلا و نوروی دا لاس خوار هم نخوارل. نو ځکه پرې داخلي پخلی تیارول بندو. 125 کاله کېږي چې نورستانیانو د اسلام دین منلې او د افغانستان په جغرافیه کې داخل شوي دي. له هغه وړاندې په نورستان کې د ماشوم پیدا کېدو لپاره زیګنتونونه موجود وو چې په ډیره ښه بڼه به پکې د مور او ماشوم ساتنه کېدله. خلق وای په پخوانی نورستان کې دا دود هم موجود چې کومه خزه به په ناجایز توګه حامله شوه د ماشوم زیږیدو په وخت کې به دغه زیږنتونونو ته نه پریښودل کېده. د نورستان د خزو چارو پخوانی رئیس میرمن زاهده فیضان وایي
چې پوه شو چې دا نامشروع اولاد لري په بطن کې، نو بیا دا به ډول او سورنۍ سره دا خزه په ډیر مخ به ول تور کړل او په ډیر په بد حال باندې به دا خزه ویوړل. هلته نامشروع اولاد د زایشګاه په نوم سمڅه به واغی لاندې به ساتل کېدله. دا خځې به اقرار کوي چې دا ماشوم د فلانی د کس نه دی او زما د دې جنګټ نامه شروع اولاد دی. نو بیا هغه سړی به راوغښت، بیا غوا به ناغه کړله، بیا به دا ماشوم ورته تسلیم کړه. او که چېرته څوک منکر شو او ماشوم به مور ته پاتې، څوک چې به کم سر اولاد به نه لرله، نو بیا به تلله هغه د نامه شروع اولاد سمڅې له به ورتلل. هغه ماشوم به هغو د ځان سره به ویوړل. څلوېښت ورځې نه وروسته ښځه به کور ته راتلله.
اوس چې نړۍ د روغتیا او نورو برخو کې پرمختګ کړي، نورستانیانې لا هم د زیږنتونونو ترڅنګ له ډېرو لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي. او همدا لامل دی چې ډېری وختونه د زیږون پر مهال میندې او ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ټول ولایت کې یو څلوېښت روغتیایي مرکزونه لري.
ټول روغتیایي مراکزو کې د مور او ماشوم د روغتیا لپاره زمون خدمات شته. پیلن په نورستان ولایت کې د قابلو بستون او د خزینه نرسانو بستون ډک شوی دی. یوازینې عمده ستونزه چې تر اوسه هم لا پاتې ده هغه د خزینه ایم ډی ډاکټرانو نشتون دی. بدبختانه باید ویم چې مونږ په دې نیو توانیدلې تر څو خزینه ډاکټران مقرر کړو.
که څه هم چې نورستان کې پخوانی ډیری دودونه لمنځه تللي، خو د نورستان په گاوند د چترال په ممرید کې د کلاش قبیله پرته ده چې ځانونه په نورستانیانو ورګډوي. اوس هم د زیږنتونونو په ګډون پکې ټول هغه رواجونه موجود دي چې کوم به پخوانیو نورستانیانو ترسره کول.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
رویټرز خبری اژانس د ایران د لوړ پوړو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې وایي د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای امنیتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د وروستیو اعتراضونو د ختمېدو لپاره دي هر هغه کار چې لازم وي وکړي. دغه سرچینو اژانس ته ویلي دغه سپارښتنه د اعتراضونو تر پیل دوې ورځې وروسته سوې وه. فریبا ظاهر د دې راپور جزئیات وړاندې کوي.
رویټرز خبری اژانس د دوشنبه په ورځ د ایران د ستر مذهبي مشر د نږدې کړیو په حواله دا راپور ورکړ. دغو چارواکو چې نمونه یې نه دي اخیستي، رویټرز اژانس ته ویلي چې آیت الله علي خامنهای د نومبر پر اوولسمه دوې ورځې وروسته له هغې چې په هغه هېواد کې پراخ اعتراضونه پیل شول، لوړ پوړي امنیتي او دولتي چارواکي ورغوښتي او سپارښتنه یې کړې چې د دې اعتراضونو د ختمېدو لپاره هر هغه کار چې لازم وي وې کړي. یوې سرچینې رویټرز ته د خامنهای له قوله ویلي چې نوموړي په همدې غونډه کې وویل اسلامي جمهوریت په خطر کې دی، د نارامیو د ختمولو لپاره هر هغه کار وکړي چې لازم دی، دا زما فرمان دی. د راپور له مخې له دغې سپارښتنې سره د اعتراض کوونکو خونړي ځپل پیل شول چې په ایران کې د 1909 کال اسلامي انقلاب رئیس یې ساری نه درلود. رویټرز د ایران د کورنیو چارو وزارت د دریو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې تاییدوي د نومبر د اعتراضونو په نږدې دوو اونیو کې 1500 کسان ووژل شول. ایراني چارواکو تر اوسه د وژل شویو کسانو کره شمېره نه ده ورکړې، خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل اټکل کوي چې په دې اعتراضونو کې لږ 340 تنه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیا د څه باندې 1000 کسانو د وژل کېدو خبره کوي. بلخوا د ایران یوې سیاسي فعالې شیرین عبادی د ازادي راډیو فردا څنګه ته ویلي چې خامنهای په ایران کې د وروستیو پیښو مسؤل دی.
آقای
خامنه ای مسئول قانونی و دوی شغل خامنه ای د ټولو هغو پیښو چې په ایران کې کیږي قانونی او رښتونی مسئول دی. په دې کې د نومبر د میاشتې دردون کې پیښې هم شامل دي. د رویټرز د راپور لمخې چې نوموړي پوځي قومندانانو ته سپارښتنه کوي چې هر څه لازم وي وکړي، دا په حقیقت کې د خلکو د وژلو فرمان دی.
در حقیقت فرمان کشتار رو دادن.
میرمن عبادی دا هم ویلی چې د ایران چارواکو لخوا د وژل سوي کسانو د شمیرې پټول په دې معنی دی چې د بشري ناورین رامنځته سوی او حتی د دې په باور شای د وژل سوي شمیره تر دې هم لوړوي. د ایران په تقریبا سلو شارونو کې پراخ اعتراضونه د نومبر پر 15مه وروسته لاغه راپورته سول چې حکومت د تیلو د بیې د لوړېدو اعلان وکړ. بلخوا د ایران د ملي امنیت د عالی شورا مشر علی رضا ظریفیان یاګانا د دسمبر پر 23مه د رویټرز د راپور یو ناسم پروپاګاند بللی دی.
په وروستیو کلونو کې سعودي عربستان خپلو وګړو په ځانګړې توګه ښځو ته ځینې ازادۍ ورکړې دي. اوس ښځې کولی سي چې یوازې سفر وکړي، موټر وچلوي او اړینې دي چې خپل مخونه پټ کړي. نور له ملالۍ بشیر څخه اوري.
لننه یوازې درې کاله مخکې چانه سو کولای د سعودي پر رستورانو کې سندري وایي. ښځې مجازات کېدلې که مخونه نه وای پټ کړي او یا یې نوکان سره رنګولی وای. خو اوس وضعیت تغییر کړی دی. نن ښځې کولای سي د سعودي په کوڅو کې یوازې او په ازاده توګه تګ راتګ وکړي او نور مخ نه پټول جرم نه دی. هغوی ته اجازه ورکول کېږي هغو رستورانو ته ولاړې سي چې مخکې یوازې د نارینهو پر مخ پرانیستي وو. سهرا متیری د سعودي یوه طبعه ده. داوی ډیر تغییر راغلی دی. موږ مخکې د ساتیری لپاره ډیر ځایونه نه درلودل، یوازې یو څو محدود ځایونه وو، خو اوس داسې نه دی. که رښتیا ووایم اصلا مې تصور هم نه کاوه. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په دې هیواد کې د اصلاحاتو رامنځته کوونکی ګڼل کیږي، خو منتقدین وایي د ولی عهد دا اقدامات ښایي په سعودي عربستان کې اخلاقي فساد ته لمن ووهي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د 300 محاصره سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیږد لړۍ پرون پیل شوه. د کاپیسا د السی ولسوالۍ یو سیمه ییز پولیس محمد عظیم له خپل یو ساتونکي سره پرون د طالبانو په کمین کې ووژل سو. افغان چارواکي وایي چې د غور ولایت لپاره د طالبانو د نظامي کمیسیون مرستیال نیول سوی دی. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د اراک ریاکټور د درنو اوبو په یوه اصلاح سوې برخه کې بدلون راوستلی دی. تر قضایي صلاحیتونو هاخوا د قتلونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړې خبریالې د سعودي عربستان لخوا د 50 تنو په اعدام محکومول د عدالت تعقیب او تحقیق مسخره کول بللی دي. د بوزنیا هرزګوینا پارلمان تر 14 میاشتنی